یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل به په لانډو خبرونه باندې وکړو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د افغانستان په ګډون به له ځینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه پورته نه کړي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په دې اړه د ښاغلي بایدن یادښت خپور کړی دی. د دې یادښت له مخې افغانستان لا هم د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره معیارونه نه دي پوره کړي. اخوا د بشري حقونو د څار ډلې یو غړی ماهر مومند هم اندېښنه کوي چې په افغانستان کې د انساني او غیر اختیاري قاچاق پیښې زیاتې دي او په دې اړه هم نړیواله ټولنه له جدي چلند ورسره کوي. د امریکا پراختیایي پروګرام وایي په افغانستان کې د اړو کسانو لپاره دېرش پروګرامونه پیل کړي دي. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو ویل شوي، د دې لپاره چې په افغانستان کې ډېر خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، ډېرې مرستې به په دې برخو کې وي. په دې راپور کې نه دي ویل شوي چې د امریکا پراختیایي پروګرام د یادو پروژو لپاره څومره پیسې ځانګړي کړي دي. افغانستان د لوګې د نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې له 121 هیوادونو په 109 ځای کې راغلی. یعنی اوس مهال افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي په خرابات خوراکي وضعیت کې دي. وچکالي، سیاسي او اقتصادي ناورین او بېوزلي هغه لاملونه دي چې افغانستان یې له دې حالت سره مخ کړی دی. که څه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغانستان اقتصاد مخ په زوال روان دی، خو طالب چارواکي وایي افغانستان ته د دوی له راتلو وروسته وضعیت د تیر په پرتله ښه شوی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د ایران له مشرانو وغوښتل چې د مظاهره چانو پر ضد چې د خپلو اساسي حقونو لپاره د اعتراض غږ پورته کوي له زوره کار وانخلي. په ایران کې له څلورو اونیو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي. مظاهره چان چې ډېرې ښځې دي د حقونو غوښتنه کوي. د رژیم پوځیان بیا د مظاهره چانو په وړاندې له ځپونکو اقداماتو څخه کار اخلي او وایي چې دغه خلک د بهرنیو په لمسون پاڅېدلي او دوی مخه نیسي. تر اوسه پورې د لسګونه مظاهره چانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپور نه خپاره شوي دي. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس به راشو د پروګرام معرفي ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د افغانستان په ګډون به له ځینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه نه پورته کوي. د بشري حقونو د څار ډلې یو غړی ماهر مومند په دې اړه وایي
اندېښنه په غیر اختیاري قاچاق یا پیپل ټرافیکینګ کې دا وي چې انساني ازادي پکې سلب کیږي.
افغانستان د لوګې د نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې له 121 هیوادونو په 109 ځای کې راغلی دی. د افغانستان خلک له څنګه یو حالت سره مخ دي؟ نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې لا هم افغان مېرمنې له کړاوونو ډک ژوند لري.
دلته ښځې چې دي ډېر کارونه کوي، لکه د پټي کارونه کوي. دا پټي کارونه چې ډېر مشکل دي، لکه قلبه کول، یوي کول او اخرې
بل حاصلات چې کله لاسته راشي، مثلا جوار چې غنم چې هغه ژرندې ته وړي اوړه کوي. دا ټول کارونه د ښځو په سر دي. دا ټول کارونه ښځې خو ډېر ستړي دي، د دې شاکه کارونه نه غواړي.
او د هماورې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ټینګار کړی چې ایرانی مشران باید د مظاهره چانو پر ضد له زور کار وانخلي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د افغانستان په ګډون بلزینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه پورته نه کړي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په دې اړه د ښاغلي بایدن یادښت خپور کړی دی. د دې یادښت له مخې افغانستان لا هم د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره معیارونه نه دي پوره کړي. جزئیات د امید زیرمل په رپورټ کې.
د جمهوری نظام پر مهال افغانستان په 2014 کال کې د انساني قاچاق د مخنیوي نړیوال کنوانسیون غړیتوب حاصل کړ، خو تر ننه لا هم دا هیواد د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې تر سختو پښتنو لاندې دی. تازه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یو یادښت کې یادونه کړې چې له افغانستان سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ځنډوي تر کله چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم معیارونه پوره نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم له افغانستان سره تر ټولو ستره بشري مرستندویه هیواد دی. په دې یادښت کې د امریکا جمهور رئیس د متحده ایالاتو د انساني قاچاق له قربانیانو د ملاتړ قانون د یو سل لسم فصل ځنیو مادو ته په اشاري لیکلي دا مرستې به تر هغې ځنډیدلې وي چې دا هیوادونه د دې قانون د معیارونو د پوره کولو لپاره د پام وړ هڅې ونه کړي. د جمهور رئیس بایدن په یادښت کې په افغانستان کې د اقتصادي بندیزونو معافیت ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا معافیت د امریکا د ملي ګټو یوه برخه ده. د امریکا جمهور رئیس په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي او د انساني قاچاق له قربانیانو د ملاتړ قانون د ارتقا او اهدافو ته د رسیدو لپاره افغانستان سره د ځینو مرستو چې خپله به یې مشخصي کوي اجازه ورکوي. د طالبانو مو په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي او تر خوا د امریکا د جمهور رئیس د دې پریکړې په اړه وپوښتل، خو مسؤولو چارواکو ځواب رانه کړ. هاخوا د بشر د حقونو د څار ادارې د کمیټې غړی ماهر مومند وایي که څه هم په افغانستان کې اختیاري قاچاق په وروستیو کې زیات شوی، خو د غیر اختیاري قاچاق په برخه کې هم اندېښنې لا پر ځای دي.
اندېښنه په غیر اختیاري قاچاق یا پیپل ټرافیکینګ کې دا وی چې انساني ازادي په کې سلب کیږي. هغه کس چې قاچاق کوي هغه په خپل ژوند باندې خپل کنټرول نه لري. دا هغه کس چې قاچاق کیږي د هغه انساني عفت او عزت چې دی پایمال کیږي. او څلورمه خبر دا چې داسې هم شکلونه وي چې دغه انسان چې قاچاق کیږي په غیر اختیاري توګه هغه په غلامۍ او په نیول کیږي او برمته کیږي.
ماهر مومند اندېښنه ښایي چې په غیر اختیاري توګه له قاچاق شویو انسانانو ناوړه ګټه اخیستل کیږي، خو دی وایي لا دقیق معلومات نشته چې له افغانستانه څومره شمیر انسانان په غیر اختیاري توګه قاچاق کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې هره ورځ په افغانستان کې د ماشومانو د تښتونې او یا هم د انسان تښتونکو د نیولو او ترې د ماشومانو او لویانو د ژغورنې خبرونه ورکول کیږي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه په خپل کلني راپور کې لیکلي وو افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې نه دی توانېدلی د انساني قاچاق په مخنیوي کې لږ تر لږه تعین شوي معیارونه پوره کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته غواګیست اوس هم تاسو ته یو بل ریپورت خبرو غوښتم دا چې د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب وایي له سیاسيونو سره د خبرو په ترڅ کې د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود سره د افغانستان له اوسني بحران د وتلو پر لارو چارو خبرې کړې دي. هغه وایي د افغانستان د معضلې د حل لپاره یوې سیاسي اجماع ته اړتیا ده او په دې برخه کې ټول حرکتونه باید سره متحد شي. په دې اړه پام وکړئ د نوري اسنوري رپورت ته.
د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغانستان د ملي مقاومت په نوم د جبهې له مشر احمد مسعود سره یې خبرې پر دې څرخېدې چې په څه ډول په افغانستان کې ولسواکۍ او جمهوري نظام بیرته اعاده کیدی شي. ښاغلی محب په یوه ټویټ کې ویلي چې له سیاسيونو سره د خبرو په لړ کې له ښاغلي احمد مسعود سره د هیواد پر وضعیت خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړې چې د خبرو اصلي تمرکز یې ولسواکۍ او جمهوري نظام ته پر استنېدلو و چې په هغه کې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي. ښاغلی محب ازادي راډیو ته په یو رالېږلي صوتي پیغام کې وویل چې د یوې عمومي اجماع د جوړېدو لپاره پکار ده چې ټول حرکتونه سره متحد شي.
فعلا مختلف افراد او اشخاص حرکتونه جوړوي او حرکتونه په یوازې سر باندې متاسفانه موثر نه دي. ضرورت د دې چې دا حرکتونه منسجم شي او په واحد غږ باندې د افغانستان د دې فعلني مشکل نه د وتلو لپاره سیاسي حل لارې ولټوي.
د ښاغلي محب په وینا له ښاغلي مسعود سره په خبرو کې دواړو پر دې ټینګار وکړ چې د اوسنۍ معضلې د حل لپاره سیاسي اجماع ته اړتیا ده. د هغه په خبره د پخواني جمهوري نظام د ړنګېدو یو عمده لامل همدا و چې د سیاسونو ترمنځ یوه اجماع نه وه.
په یو سیاسي د اجماع باندې خبره وشوله، ځکه تاسو پوهیږئ د افغانستان د سقوط، د جمهوریت د سقوط یو غټ لامل همدا و چې د سیاسونو ترمنځ یو قوي هماهنګي وجود نه درلودله او ډېره ځانځاني وه.
حمدالله محب چې د پخواني ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت سلاحکارو د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط یوازې څو ساعته مخکې له ولسمشر سره یو ځای په هلیکپټر کې له افغانستانه ووت. په خپل احمد مسعود او د ملي مقاومت جبهې ویندویانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د ملي امنیت له پخواني رئیس حمدالله محب سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه او تصاویر لاس په لاس کیږي چې نن به د افغانستان لپاره یو نوی سیاسي خوځښت هم خپل موجودیت اعلان کړي. ویل کیږي چې د افغانستان د سولې او عدالت ملي خوځښت تر عنوان لاندې په دغه نوي سیاسي خوځښت کې له 200 زیات پخواني لوړپوړي چارواکي او ښځینه فعالان راټول شوي دي. د ځینو سرچینو له مخې د افغانستان د پخواني حکومت د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیس محمد معصوم ستانکزی او یو شمېر نورې مشهورې سیاسي څېرې هم په دغه نوي خوځښت کې شامل دي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ملي مقاومت پر جبهې سربیره له هېواده بهر یو شمېر خوځښتونه رامنځته شوي چې یوه هم د افغانستان د ژغورنې د لارې په نوم د مقاومت عالي شورا ده چې د ترکیې په انقره کې څو میاشتې مخکې د جوړېدو اعلان وکړ. د یو شمېر کارپوهانو په باور له هېواده بهر اکثره سیاسي څېرې چې په پخواني جمهوري نظام کې پر لوړو دندو کار کړی، هغه مهال هم تر ډېره د یوې سیاسي اجماع د رامنځته کولو نارې سورې وهلې، خو تر آخره یعنی د جمهوریت تر سقوط پورې په رامنځته کېدو بریالي نه شول.
افغانستان د لوګې د نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې د 121 وادونو ترمنځ په 109 مقام راغلی. په دې معنی چې دا یواد لغو یوادونو دی چې وګړي د خوړو د نشټوالي له خورا بد وضعیت سره مخ دي. وچکالي، سیاسي او اقتصادي ناورین او بېوزلي هغه لاملونه بلل کېږي چې افغانستان یې له دغه حالت سره مخ کړی. خو طالب چارواکي وایي افغانستان ته د دوی له راتلو وروسته وضعیت د تیر په پرتله ښه شوی دی. دا چې څنګه جزئیات له امید ظاهر مالاورو
دا وړو وړ بچی مې د مکتب نو وات سبق نو وات دا ورته زیو
د څلورو اولادونو مور ده. خاوند کال وړاندې د توزیړي له عمله مړ شو او اوس د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې اوسېږي خو د ټولنیزو حساسیتونو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. وایي د سر د پټېدو لپاره چت او د خېټې د مړولو لپاره ډوډۍ نه لري. د اوسني ژوند او حال په اړه مې ترې وپوښتل، ځواب یې داسې و: دا په افغانستان کې د نږدې 40 میلیونه انسانانو له ډلې یوازې د یوې کورنۍ کیسه ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې لولګې سره مخ دي. تازه د لوګې د نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې افغانستان د 121 هیوادونو له ډلې په 109 ځای کې راغلی. دا شاخص چې پرون خپور شوی پکې راغلی، افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي یې له خورا بد خوراکي وضعیت سره مخ دي. د دې راپور پر بنسټ که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې ډیر خلک د خوراک لپاره څه نه لري، خو له افغانستان وړاندې په افریقا کې 12 نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان په پرتله حالت څو چنده خراب دی. په راپور کې راغلی په 2022 کال کې افغانستان له وچکالۍ، سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ، سختې بې وزلۍ او په نړیواله کچه د خوراکي او سون توکو د بیې د لوړېدو له امله له بدو پایلو سره مخ دی. په دې راپور کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې د اوکراین جګړې وضعیت لا پسې بدتر کړی او خواهي چې راتلونکي کلونه د خوراکي او سون توکو بیې نورې هم پورته ولاړ شي. خو طالب چارواکي دا نه مني چې ګنې د تیر په پرتله د افغانانو خوراکي خوندیتوب له منځه تللی او اوس په بد حال کې دي. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد:
په افغانستان کې وضعیت په پخوانیو مراتبو بهتره او ښه ده. له هغه وضعیت چې دلته ټوله نړۍ واوه او ځواکونه او اقتصاد او هر څه له هغه نه وضعیت اوسنی وضعیت بهتره ده.
خو مجاهد دا هم وایي چې دوی د افغانانو د اقتصادي او خوراکي خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان د پراختیایي پروګرام د راپور له مخې افغانستان له لوی او مخ په ځوړ اقتصادي حالت سره مخ دی چې یوازې بشري مرستې ستونزې نشي حلولی. یو ان ډی پی په دې راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ یعنی د اکتوبر پر 15مه یې خپور کړی، ویلي د 2021 کال لاګست میاشتې راهیسې نږدې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې او جدي کچې سره مخ دي چې دا شمېره د تیرو دریو کلونو په پرتله دوه برابره لوړه ده.
امروز حقوق
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ایران له مشرانو وغوښتل چې د مظاهره چانو پر ضد چې د خپلو اساسي اخونو لپاره د اعتراض غږ پورته کوي له زوره کار وانخلي. په ایران کې له څلور اونیو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي. مظاهره چان چې ډیری یې ښځې دي د حقونو غوښتنه کوي. تفصیل په دغه رپورټ کې واورئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ایران پر مشرانو غږ وکړ چې د خپلو هغو خلکو پر ضد تاوتریخوالی بس کړي چې په وروستیو اونیو کې د مهسا امینی په نوم د یوې پیغلې له وژل کېدو وروسته د اعتراض لپاره واټونو ته راوتلي دي. بایدن پرون جمعه په کالیفورنیا کې د وینا په مهال وویل ښځې باید پرېښودل شي چې دوی څه اغوندي. ایران باید د هغو ښځو خلاف چې د خپلو بنیادي حقونو غوښتنه کوي تاوتریخوالی پای ته ورسوي. بایدن زیاته کړه په ایران کې پراخو مظاهرو چې د یوې 22 کلنې نجلۍ له وژل کېدو وروسته له ډېرو کلونو وروسته تر ټولو پراخې مظاهرې دي حیرانه کړی دی. ګڼ شمېر خلک په وروستیو څلورو اونیو کې واټونو ته راوځي او مړ د یوې دیکتاتور شعار د ورکولو تر څنګ د ښځو د حقونو او ازادیو غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر وویل چې د ایران د زړورو ښځو تر څنګ درېږي. تر دې وړاندې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د حکومت پر ضد د مظاهرو په خاطر د ایران د ښځو زړورتیا وستایله. بلینکن پرون په واشنگټن کې له یو شمېر ایرانیو فعالانو سره وکتل. په دغو فعالانو کې هنرغاړې نازنین بنیادی، لیکواله رویا حکاکیان او د جنسیت د مساوات فعاله شیری حکیمی شامل وې. د بشري حقونو مؤسسو ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو د مظاهرو د ځپلو په لړ کې تر 200 ډیر کسان وژلي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی بیا د امریکا پر متحدو ایالاتونو تور لګولی چې د ایران د بې ثباته کولو لپاره یې مظاهرې هڅولې دي. له بلینکن سره په کتنه کې ایرانی لیکوالي آغلی حکاکیان غوښتنه وکړه چې امریکا دې د ایران له حکومت سره خبرې ودروي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
ټاکل شوی چې سبا په استرالیا کې د کرکټ د شل اوورونو نړیوال جام لوبې پیل شي. د اونۍ تر اخره به د لومړي پړاو لوبې په دوو ګروپونو کې ترسره کیږي. افغان لوبډله د غوره اتو لوبډلو په پړاو کې ده چې لوبې راتلونکې اونۍ پیلېږي. د شل اوورونو نړیوال لوبو ته کتنه په دغه رپورټ کې.
د شل اوورونو د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2001 کال کې پیل شو. کوربه جنوبي افریقا وه. تر دې وروسته و ځله دا نړیوالې لوبې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره شوې دي. تر اوسه دا جام 2023 ګټلی دی. له دې پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او استرالیا یو یو ځل دا جام خپل کړی دی. د برېټانیې رسنیو په استناد نږدې شپږ پیړۍ مخکې د کرکټ لوبې د انګلستان په جنوب ختیځ کې پیل شوې. دا لوبې بیا د برېټانیا له امپراتورۍ سره خپرې شوې او د 19مې پیړۍ په پیل کې د کرکټ د نړیوالې شورا له رامنځته کېدو سره یې نړیوالې مسابقې شروع شوې. د کرکټ نړیوال جام پخوا یوازې یو ورځنی و چې لومړی ځل په 1950 کال کې وشو. دا جام هر څلور کاله وروسته ترسره کیږي او راتلونکي لوبې په 2023 کې په هند کې دي. د ټیسټ لوبو نړیوال جام هم اوس پیل شوی چې تیر کال نیوزیلند خپل کړ. د شلو ورونو په لومړیو دوو نړیوالو جامونو کې افغان لوبډله ونه لوبېده. له هغه را وروسته دې جام ته لاره وکړه خو تر دې دمه د پام وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی چې سږ کال به په نړیوال جام کې افغان لوبډله ښه وځلی شي.
تیاریانې الحمدلله ښه دي، آمادګیانې د لوبغاړو فټنس هم ښه دی.
افغان لوبډله به د دې تیاریو په ترڅ کې د دوشنبې په ورځ له بنګلاديش او د چهارشنبې په ورځ له پاکستان سره تمریني لوبې وکړي. په نړیوال جام کې د افغانستان لومړی لوبه د غوره پړاو له پیل سره سم په لومړۍ ورځ د اکتوبر په 22 له انګلستان سره ده. څلور ورځې وروسته تر دې له بلې پیاوړې ډلې نیوزیلند سره د افغانستان لوبه ده. له افغانستان سره په ګروپ کې کوربه استرالیا هم ده چې د نومبر په 4 به مسابقه ورسره وکړي. دوی نورې هغه لوبډلې به له دې ګروپ سره یوځای شي چې د لومړي پړاو په سیالیو کې روانه اونۍ بریالۍ شي. د لومړي پړاو لوبې په دوو ګروپونو کې ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې سریلانکا، نامیبیا، متحده عربی امارات او هالند، په بی ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوی او آیرلند. لدی هر ګروپ به دوه ټیمه د غوره لوبډلو پړاو ته لاره کوي. په تیرو 15 کلونو کې د شلو وره نړیوال جام لوبې د کورونا وبا او یو شمېر نورو دلایلو له امله په منظم ډول نه دي ترسره شوي، خو تر دې وروسته چې د کرکټ نړیوال شورا کوم پلان ورته جوړ کړی دی، د دې جام لوبو مهالویش یې منظم کړی دی. ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته د شلو ورنو د کرکټ نړیوال جام په ویسټ انډیز او د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترسره شي. له هغه دوه کاله وروسته به هند او سریلانکا د دې جام قربانه وي. په 2028 کې به په استرالیا او نیوزیلند کې دا لوبې وشي، او په 2030 کال کې اټکل کېږي چې بریتانیا او آیرلند به د شلو ورنو د نړیوال جام قربانه شي.
له خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خراغلاست وایم. نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده، او داسې مال لمانځل کېږي چې په افغانستان کې د پخوا په څیر د ښځو ژوند له کړاوونو ډک ګڼل کېږي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2018 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په ښاري سیمو کې هم ګڼې ښځې له کاره وګرځول شوې. په دې تفصیلي راپور کې د کلیوالي ښځو ژوند ته کتنه شوې ده.
د نورستان د مرکز پرون په یو کلیوالي سیمه کې همیرا چې ملای کلکه تړلې په کاروانده یا پټي کې د نارینه په څیر درانه کارونه کوي. هغه ازادي راډیو ته ویلي ځینې فزیکی کارونه ورته ډیر ګران تمامېږي.
دلته ښځې چې دي ډېر کارونه کوي، لکه د پټي کارونه کوي. دا پټي کارونه چې ډېر مشکل دي، لکه قلبه کول، ایوي کول او واخره بل داسې نور ډېر کارونه دي.
دا په افغانستان کې د میلیونونو ښځو د ژوند یو روڼ انځور دی چې ډیری د ګڼو ستونزو له کبله نالوستې پاتې دي. د لسیزو جګړو یې د ژوند تصویر تت کړی، او په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ له سخاوت ډکو مالي مرستو هم د دوی وضعیت زیات بدل نه کړ. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي په افغانستان کې څه باندې 80% خلک خپل عواید د کرنې له لارې برابروي. په ګڼو کلیوالي سیمو کې ښځې چې له زده کړو بې برخې پاتې دي، د ماشومانو د روزنې تر څنګ له مجبورۍ د نارینهو تر څنګ په پټیو یا هم نورو برخو کې درانه کارونه کوي، یا هم د ژوند نورې سختۍ په خاموشۍ سره ګالي. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي په کلیوالي سیمو کې د ښځو ژوند پخوا هم ستونزمن و، اوس هم کیسه دغه سي ده.
پلری پراتو سیمو کې د افغان ښځو وضعیت کې چیرې د تیر کال د 2018 کال د 15 اگست نه اخوا ته هم حسابو په ډیر بد وضعیت کې وو، کدی خو یې هم حسابو لږ بد نه بدتر خواته تللی. متاسفانه په نه یوازې په تیرو شلو کلونو کې، نه یوازې د اوس یو کال او څو میاشتې، بلکې تل تر تله د افغانستان د حکومتونو، د افغانستان د ولسونو یو له تر ټولو ډیر ټیم ستونزه همدا و چې لویه ستونزه همدا ده چې ښارونه مو هیڅکله له کلیو سره او کلي له ښارونو سره نه دي وصل شوي.
له لسیزو راهیسې ټولنپوهانو یوه ستونزه دا ګڼلې چې د افغانستان کلیوالي سیمې له ښاري هغو سره په ډېر لحاظ توپیرونه لري. د متوازن انکشاف د پلانونو د نه عملي کېدو له کبله هغه خدمات چې په ښاري سیمو کې وړاندې کیږي په کلیوالي سیمو کې په هغه اندازه نه وي، ځکه نو د خلکو د ژوند څرنګوالی هم په ډېرو مواردو کې توپیر لري. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتري لپاره ځینې پروژې عملي شوي، خو اغیز یې اوږدمهاله نه ښکاري. د ولسی جرګې پخوانی استازي ګلالی صافی همدا خبره کوي.
تیرو شلو کلونو په هغه مصارف چې په افغانستان کې وشو، لازمه تغیرات د خلکو او د ښځو په ژوند کې راغلي. متاسفانه خصوصا هغه میرمنې او نجونې چې د لری پراتو سیمه کې اوسیږي، هغه ډیر لږ ویلی شم چې ډیر لږ لاسرسی د کومه کوته درلوده. لازمه اقدام یعنی اسی چې باید شوی و نوشو. متاسفانه بعضی انجوګانې، البته ټول په عموم کې نه وایم، بعضی انجوګانې په خروار پیسې لاسته راوړلې او ډیر آی فمایل هم وشو. معمولا زه بیا هم تکرارم چې زه عمومي نه غږیږم. بعضی انجوګانې وي چې شاید ښځو ته یو څه کړي اوسي، هغه هم سترګې پرې نه شو پټولی، اما په عموم کې اسی چې لازم و هغه رقم کار متاسفانه په افغانستان کې نه دی شوی.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او 8 لک کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري، او د دوی 80% په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. پر کلیوالو ښځو یې د دې ستونزې اغیز هم څېړلی دی. په افغانستان کې د تیرو څو کلونو وچکالیو، ناامنیو، په کور دننه کرنیزو حاصلاتو ته د مناسب بازار نشټوالی ګڼ کسان د بیوزلۍ له ستونزې سره مخامخ کړي دي. د بیوزلۍ تر ټولو زیاتې اغیزې هم شیزی ګالي چې په عاطفي لحاظ زیانګالی ګڼل کیږي او د چا خبره تل د خپلې خولې مړۍ د کورنۍ له نورو غړو سره شریکوي. مثالونه یې خورا زیات دي. د وروزګان اوسیدونکې زینبو له دهراوت ولسوالۍ مرکز ترینکوټ ته په کډې کولو مجبوره سوې خو لوږې یې لمن نه ده پرې ایښې.
جراوت راغلم چې نن مې اته مده کمی نه مده اته په تبخې نه دی دلې قسم په خدای کمی کای غړه غته غړې په کور کې لرم کوته کرا سره دی دا دوه نیم سی خلاص شو لازم دی ما خاطر کوم دانه پښې پیدا کړی یو دی خاصه ګرانی د بلې خاصه نشته ده د بلې خاصه دوه نیم شی ولا کی چې خلې ته واچوم یا وس به خراب دی وس حالت به خراب دی.
دا کلی په نوم د بلې شزې ځوان زوی وجل سوی او میړې د ګټي وټي نه دی. هغه وای چې اوس سوالګری ته مجبور سوی
په خاله شوی نه کې شی به پیدا سوی غیران په پیدا سوی میړې مې نه سزې په دې ډیر خور سم دغه نه څوک په کلی کور کې نه ویني چې ما شناخته کې دی ګونه باندې چې ما ته چې نه راک.
د افغانستان په لور پراتو سیمو کې خلک شکایت لري چې په تیرو شلو کلونو کې په سیمو کې یو لړ کارونه سوي خو د دې ژوند په اساسي ډول نه دی بدل کړی. د شکایت کوي چې لکله طالبانو 15 میاشتې مخکې پر افغانستان بیا ولکټینګ کړه په دغه هیواد کې د بیوازلۍ اندازه هم پراخه سوه. د دې ترڅنګ د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ځینو دودیزو مسایلو او ښځو ته په کمه سترګه د کتلو موضوع هم د کلیوالو ښځو د ژوند د کړاو پیټی زیات کړی دی. بشیر احمد نادم چې کلونه کلونه د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خبریال په توګه دنده ترسره کړې د کلیوالو ښځو د ژوند د نه بدلېدو علتونه بیانوي.
یو تر ټولو عمده لامل په ټولنه کې د ښځو په اړه حاکم ذهنیت دی چې لا هم ښځې ته د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او هغه حقوق نه دي ورکړل شوي چې د اسلام دین ورته ټاکلي دي. علت یې دا دی چې په دې اړه له ډېر پخوا د خلکو د پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده. د دې تر څنګ نور عوامل هم لري چې هغه کلتوري ستونزې او سنتي مسایل دي.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي د هغې معلومات ښیي چې په کلیوالي سیمو کې د ښځو وضعیت په وروستیو کې لا پسې خراب شوی دی.
د کلیو وضعیت نه یوازې چې په تیرو لسیزو کلونو کې ښه نه و، حتی اوس هغه وضعیت بیخي صفر ته تقرب کړی او بیخي بد حالت کې دی. د اقتصادي وضع نه نیولی تر صحي تر ټولنیز په ټولو برخو کې د ښځو وضعیت دا مهال په کلیو بانډو کې بیخي له صفر نه هم شاید منفي خواته تللی وي، ځکه چې موږ په ښارونو کې له ستونزو سره مخ یو.
ملالۍ نورستاني چې له پوهنتون فارغه سوې وایي په کار ده په کلیوالي سیمو کې هغو ښځو ته چې د کورنیو مسؤلیتونه ورتر غاړي دي ځینې حرفوي کورسونه برابر سي.
باید دوی ته حرفوي زده کړې کورسونه دې ورته برابر شي، یو څه مصروفیت ورته پیدا شي تر څو دوی جسمن روحن آرامه واوسي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو سره د ښځو چارو وزارت منحل او پر ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تشکیل کړ. طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ورکړې، اوس بیا پر افغانستان واکمنان دي چې یو ور بیا یې پر ښځو ځینې محدودیتونه لګولې دي. اوس هم د دوی نهي عن المنکر وزارت وخت نا وخت د اعلامیو په خپرولو سره پر ښځو خپل محدودیتونه زیاتوي، هغه څه چې په ملي او نړیواله سطحه یې عکس العملونه پارولې دي. په کلیوالو سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتری لپاره د ولسي جرګې پخوانی استازي ګلالۍ صافی وړاندیز کوي چې ښځې باید په خپلو حقونو خبرې سي.
څو چې خپل ښځه د خپل د حقوقو او خپل مدني حق چې په قانون او په اسلام کې ورته دی خپل په پونی شي، زه فکر نه کوم چې دا هغه فشارونه چې خلک ښځو باندې راوړي چې ګویا اجاب سره قمرات کې یا کوم دستور دینی دی او کوم کلتوري دی دا هغه نشي تفریقه ولای. هیله من نیم چارت زر ښځې خپل سواد لري چې په دین پوه شي، پر اواش پوه شي او خپل په حق باندې پوه شي چې دا تفکیک کولای شي چې کوم اصول دي چې باید هغې ته پابند اوسیږي او کوم اصول دي چې تخطیط نه کیږي او د دې په حق باندې تیری کیږي.
د طالبانو ویاندویانو د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بدلولو لپاره پر پلانونو د بحث لپاره زموږ اړیکې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي څرنګه چې ښځې ځینې مهال په کلیوالي سیمو کې له عام لید څخه لري.